د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر 3 بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د مخکخو خزو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې خبرونه. د لغمان چارواکي وایي پر دې ښار د طالبانو برید په شا تمبول شوی. د افغانستان نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي، او اروپایي ټولنې پر بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ کړی. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او د ښار پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی. د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره شپه طالبانو پر مهترلام او د دې ولایت پر نورو سیمو حملې پیل کړې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې د وسلوال پوځ د لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره لغمان ته تللی. د لغمان امنیه قمندان لطف الله کامران د پخپله وینا د جګړې له ډګر څخه ازادۍ راډیو ته ویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی.
فعلاً وضعیت کنټرول ده او آیا تم راغلی ده لوی شی په فراس کې ده، مګر مشکل نشته او وضع کنټرول ده.
ښاغلی کامران وایي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبان وایي چې په تیرو 20 ساعتونو کې د دولتي ځواکونو 30 پوستې نیولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دی چې د دوی هدف د مهترلام نیول نه و. له دې مخکې د لغمان والی رحمت الله یارمل ویلي و چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیف مرستیال او څو نورو چارواکو په ګډون شاوخوا 100 تنه پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقاتو ته کینول شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې په بغلان کې 8 تن افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشی شوی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته ویل چې د دې پوځیانو د خوشی کېدو لپاره تیره شپه د نوی بغلان ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې عملیات وشول. د ښاغلي امان په وینا وبخی خاغلی امان په یو بیان کې د خوشی شویو سرتیرو عکسونه په داسې حال کې چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاری هم خبره کړې دي. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغان نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي. د افغان د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څنګ مشر یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چنن خبره شو ویلي افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. میرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنې سره کار وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې. میرمن مشرا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو با مفهومه ګډون یقیني کړي. لازدې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو د خپلې نننۍ سرمشریزه په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. دا ګواښ وروسته له هغې کېږي چې د بیلاروس چارواکو د ریان ایر د هوایي شرکت یو الوتکه د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا په امر په پلازمینه منسک کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې ونیو. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین تېره شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې پر بیلاروس د هغو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه چې پخوا تر دې د لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګېدلی وو. د ملکی الوتکه چې د یونان له پلازمینې اتن څخه د لیتوانیا پلازمینې ویلنوس ته روانه وه، پرون یکشنبه د بمی برید د ګواښ په پلمه له هوا منحرفه د یوې جټ جنګي الوتکې لخوا د بیلاروس پلازمینې مینسک ته سکورټ شوه، او کله چې پر ځمکه کېناسته پولیس الوتکې ته ننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامان پراتاسیویچ یې ونیو. په بهرنیو چارو کې د لیتوانیا د ولسمشر سلاکارې استا سکایس ګریتی پرون له پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل
د لیتوانیا ولسمشر غوښتنه کوي چې د بلاروس رژیم د سمدستي د رامان پراتاسویچ په ګډون د الوتکې ټول مسافر خوشی کړي او اجازه د ورکړي چې ویلنوس ته سفر وکړي.
د اروپایي ټولنې او څو نورو لویدیځو هیوادونو چارواکو دا اقدام غندلی او دا پیښه یې د یوې تجارتي الوتنې تښتونه بللې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل نن په یو بیان کې ویل چې د ټولنې په استازیتوب د ملکی هوایي چلند له اصولو د سرغړونو د ثابتولو لپاره د دې پیښې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کوي. او په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا وایرس مثبت موارد په داسې حال کې په کمیدو دي چې د واکسین کمپاین ښه نتیجه ورکړې او لګیدلې محدودیتونه په لرې کېدو دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې لګیدلې محدودیتونه لرې شوي او په ځینو نورو کې دا اقدامات په پام کې دي. د برتانیا د روغتیا وزیر مت هانکوک ویلي چې دا ورځ په ورځ ډاډه کېږي چې هیواد یې د ټولبند د وروستي پړاو پر لور تلای شي او زیاته یې کړه چې حکومت به نن د دې طرحې په اړه نور بحث وکړي. د چک جمهوریت صدراعظم اندری بابیش هغه پلان برابر کړی چې له مخې تر روانو درې اونیو پورې د ویروس د مخنیوي مقررات اسانه کېږي. په دې اړه د چک په کابینه کې هم نن بحثونه په پام کې دي. د هنګری چې 10 میلیون وګړي لري له 5 میلیون زیات خلک واکسین شوي او د جرمني د روغتیا وزارت ویلي چې په کورونا د اخته کسانو شمیر په کمیدو دی او محدودیتونه به هم ورو ورو لرې شي. په متحده ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت په کمیدو دی او په داسې حال کې چې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره روان دی د نویو مواردو په شمیر کې له تیرو 11 میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی. د حالت په نړۍ کې د دې وبا د ناوړه اغیزو د کمیدو هیلې زیاتې کړي دي. خو برعکس په هند کې د روغتیا وزارت ویلي چې په وروستیو څو اونیو کې د کووید-19 د مثبتو مواردو له زیاتېدو سره د ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 3 لکو اوښتی.
السلام علیکم، تاسې آزادی رادیو اوري. نن دوشنبه د خبرګولي درېمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مې له 24 نیټې سره برابر ده. زمل علي بشیر یم، تخنیکی چارې میر احمد صاحبای پر مخ وړي. د آزادی رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذې خبريږي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمانه فریبا احمدی کاکړ د کندهار اوسیدونکې ده. دی د حقوقو له پوهنځي لیسانسه کړې ده. د ولسي جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استازې پاتې سوې ده. د خبرونې دوهمه میلمانه به هم وروسته تاسو ته اعلان کړو، خو که اوریدونکو تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، آزادی رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له زموږ له میلمنو سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم د دوی څخه پوښتنې وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 0500 82255 او 0599 203 50 40. اوس هم ورځم د خبرونې لومړی میلمنی پر لور فریبا احمدی کاکړ صاحب لمر سره پر لیکه ده. کاکړ صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلاست.
سلام تاسو ته ګرانو اوریدونکو د آزادی رادیو، خدای دې چې ټول جوړ روغ اوسېږي خدمت کې.
کاکر صاحب، تاسو په کندهار ولایت کې د حقوقو له پوهنځي څخه لیسانسه کړې ده، په دغه ولایت کې فعال یاست او همدارز مو په درو دورو کې د دغه ولایت د خلکو استازولي کړې ده. د کندهار ولایت د ښځو په برخه کې که تاسو لومړی موږ ته ووایاست چې کومې داسې ستونزې وي چې تاسو د خپلو درو دورو پر مهال ورسره مخامخ شوي یاست او د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره مو هلي ځلې کړې دي.
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کلچر و اناناچ دروسه په جلا حاکم دي. تقریبا پر خلکو باندې ډیر خلک دي زړه نه شکی چې خپل اولادونه یا خپل میرمنې ډیر وظیفو ته واستوي او یا کار کوکیا. دوام دا چې امنیت چندانی جور نه دی په مجموع کې په ټول افغانستان کې، خصوصا په حوزه کې، ځکه چې دا خلک هم دا شي ته هم زړه نه ښه کوي. ښځې ډېر د باندې نه پرېږدي او کې پرېږدي بیا د ګواښو سره مخ سي، یا هم کورنۍ متضرره ده او بیا هم کورنۍ په دې مورد باندې اندېښنه من سي، بیا نو نه غواړي چې خپل ښځې کار وظیفو ته ولاړ سي. او دا چې موږ څه کړی دي، موږ همیشه کوشش کړی چې د ښځو د حقونو دفاع وکړو، د ښځو د حق لپاره اواز اوچت کړو په پارلمان کې، ځکه چې پارلمان ته ستایږي چې مقننه قوه ده، قانون جوړیږي هلته. موږ کوشش کوو چې په قانون کې د ښځو هغه مثبتې لارې ورته هوارې کړو، کوم چې د دوی لپاره اسانتیاوې ولري. نو موږ خپل دا کوششونه کوو همیشه د ښځو په قانون کې، موږ کوشش کوو چې اسانتیاوې ورته هوارې کړو. نور څه چې زموږ په توان کې سوی دی، همیشه مو کوشش کړی چې د ښځو لپاره کار وکړو. په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا خپل د انتخاباتي او زی لپاره کار وکړو، هغه که ځوانان د مثال ښځې که نور، خو خصوصا ځکه چې شعار مو په روز اول دا چې د ښځو د حقونو څخه به دفاع وکړو، کوشش مو کړی دی چې د ښځو د حقونو څخه دفاع وکړو.
بله کاکر سب، که تاسی دنجونو دزده کرو پا برخه که مشتا مشخصه تو گوست چه دوی چردوال ستونزی وینی پا داسی حال که چه دوی غواری چه شونزی تبلاری سی او خپلو زده کرو تا دوام مرکری، حقا کمی ستونزی دی چه ستاس پا نظر باندی مهمی دی پا ستاس پا ولایت کی؟
دا خو یو معلوم دار خبره ده چه پکندار که د مخچم ویل کلچر ننات د سکول حاکم دی مشټول انجنی په چادری کې زی شونځیته، او اکثره کسان کوشش کوي چې خپل اولادونه خصوصا انجنی چې ځوانان سوي دي خپل په یو نقلیه وسایط کې انتقال کړي، ځکه د روسو په شونځی کې نقلیه وسایط نشته چې خلک د امنی احساس وکړي خپل اولادونه ته، خصوصا ځوان انجنی ته. نو د امنیت مشکل سره، د مزایمتو مشکل سره چې خامخا په ولایتو کې خصوصا په لیري ځایو کې دا مشکل سره چې د پلان کلور مکتب ته زیان ته او مزایمت ته خطر کیږي، یا اجتماعي یا امنیتي خلک خامخا په دا سیسترګ او ټګور چې د پلان کلور د مکتب ته ځي، دا یو مشکلات او تپیشي بل دا چې مخونه پچی، بل دا چې مخپل لیدل دي چې په حتی پانتونونو کې انجینری پانسي وای، اما په پټ مخ دا یو غټه ستونزه ده. هلته په ساتو ساتو ناشتي امکانات نشته، په سنفو کې ګرمي، په سنفو کې پس فکر وکړي چې یو نجلۍ چې په چادری کې ناست او مخې پټي او هغه تدریس کوي، هغه به څه رقم تدریس وکړي؟ یا مثلا وظیفو ته ځي، هغسې پښه او لاس خلاصه نه ده لکه دلته په کابل کې په مرکز کې چې موږ وینو ښځو نارینه په شعبات کې ناست دي، کار کوي په آزاد فضا کې نسبتا. مګر په کندهار کې متاسفانه چې نجونې په یو وخت په شعباتو کې ناست دي که ښځې کار کوي، خو هغه په پټ مخ یا مول و علی په داسې یو حالت کې ناغسې کار کولای سي او نه خپل ځان نستون احساسي، او ډېر مشکلات دي ورته. خو بیا هم پر هغه سره سره ښځې کوشش کوي، خصوصا په مکتبو کې په شفاخانو کې، دا دوه ځای یو څه ازادانه یو څه ازادتره کار کوي، ځکه نجونو په ښوونځیو کې چې دوی ځي یو څه ځان ازاد احساسي، او بل دا چې په شفاخانو کې د ښځو سره په برخه کې چې کار کوي وري یو څه ازاد تره دي. نور په د نورو شعباتو کې، په د نورو ریاستو کې، په د نورو ځایو کې چې دوی کار کوي، اکثره خو صرف د جندر په نامه یو دوه هیله درې ښځې کار کوي، په اکثره دفاتر کې چې هغه په سلهاو نارینه دي، یو دوه درې هغه سمبولیک په رقم د ښځې په نامه یا د جندر په نامه هلته یو دوه درې ښځې کار کوي. هغه سي ازادانه لکه په کابل کې چې موږ وینو چې نن خدا ښځې و نارینه ټول په هر شعبه کې د ښځو ګډون سته، په هر دفتر کې د ښځو شتون سته. په کندهار کې هغه سي خبره نه ده، ډېرې ښځې معلمان دي، یا مثلا دغه دي په شفاخانو کې کار کوي، یا علم مؤسسات خارجي مؤسسات کې چې وړي دی کار کوي. داسې خاص خاص په ریاستو کې چې زه ځم همیشه دا ګیله هم کوم، همیشه دا خبر هم وري یادوم، حتی په خپله اکثره ویناوو کې مې دا خبره کړې ده د شوزو شتون نسته ولی یا نسته یا کی ډیر کم محدود داسي خو هغه مثال ادارات مات په جواب کې وایي چې دا په دې خاطر چې شوز اجازه نه لري چې کار وکړي شوز کار نس کولای یا نه راځي اجره نشکوي او شوز په چوایم چې ولې اجره نشکوي ولی نه ځي ولی کار نه کوي هغه ته وایي چې یا کلیدی پوستونه مشته نه راکړي چې په دې وارد چې موږ د باندې بلار شو او دا کوچنی بسونه چې مشته راکړي هغه ډیر محدود نو موږ زړه نه سو ورته شکولی دا مشکلات په مجموع کې شته.
ښه، دغه چې تاسو د سیمبولیک کارونو یادونه وکړه په دې اړه به خبرو ته نور هم دوام ورکوو، خو زما بل پوښتنه دا ده کاکړ صاحب چې تاسو په خپلو خبرو کې د داسې یوې سیالي یادونه مهم وکړه چې باید مثبت وي، او آیا اوس وخت نه دی رسیدلی چې خلک باید د غیرت تعریف او تعبیر بدل کړي؟ یعنی غیرت باید دا وي چې یو څوک خپل لور او خور ښوونځي ته لیږي، او دا باید غیرت وي چې د یو چا لور لوستی وي او باسواده وي او خپل لار پیدا کولای شي او خپل حقونه ورته معلوم وي، او همدارس د خپل نه یواز د خپل کورنۍ بلکې د افغانستان په اقتصاد کې برخه واخیستلای شي، د خپل کورنۍ مالی چارې پر غاړه واخیستلای شي، او د دې پر ځای چې د نور خلکو د اوجو باروي پخپل کورنۍ کې یو مثبت رول ولوبولای شي، دا باید غیرت وي. په دې اړه تاسو سوال غواړي؟
زه همیشه د خپل ورونو سره د دوستانو سره د نارینه و سره په مجموع کې ما دغه خبره ده چې هایه زه ننګ یم وخت چې درې دورې کېږي چې وکالت کوم د یو نارینه ستونزه ورحلوم. خپل ځان مثال ورکوم، لکه خپل ځان غوندې نور داسې کسان چې پراست کې دي، زه مثال ورکوم خلکو ته چې ورونو دغه زما څه مشکل لرم، زما پر کوم ستا لور ستا خور ستا میرمنه که داسې آیا دا به ستا دپاره ننګ یا غیرت یې چې داسې؟ خو نه پوهېږم دغه فعلا که دغسې ده، لکه روز اول چې دا نظام دا نوی نظام جوړ شو او ښځې راووتلې ښوونځي ته ولاړه، ډاکټر شفاخانو ته ولاړه، په اداراتو کې ولاړه، کارونه یې وکړه، حالت شو دا مثبت حالت ته مجوانو، مثبت تغییر ته مجوانو، ډیره ښه خبره وه. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې امنیت خراب شو او بیا هم ښځې شهیدانې شوې، په کوڅو په بازارو کې د دوی جسدونه ولوېده او د دوی مړي انتقاض ولې، دا بېرته یو منفي تغییرات راغله پر نارینه و باندې خپل اثرات واچول، پر خلکو باندې خپل اثرات واچول. څوک وبېرېده، څوک وشرمېده د داسې حالاتو څخه، یا څوک چا ته غیرت ودرېدی د داسې یو حالت څخه، بناً بېرته دغه حالت منفي ته ولاړه. نو دغه هم د دې یو شي باعث وګرځېدی. تاسو وینئ چې دا اوس کې په کابل کې د نجونو د ښوونځیو مخته انفجار وسو، او زموږ ستاسې په لسهاوو نجونې په دغه کې په سړکو باندې پراته وه. یا داسې یو حالت که خدای ناخواسته یو داسې ولایت ته راسي لکه کندهار غوندې، دا به ډېر منفي اثر وکړي. زه مطمئنه یم چې 50% نجونې به د تعلیم او د پرمختګ څخه ونیول چې خدای دې نه کړي داسې یو ورځ چې داسې یو حالت راسي کندهار ته. نو دا شیان باعث ګرځي چې موږ مخ پر شا باندې ولاړ شو، نه پر مخ باندې ولاړ شو، او پر نارینه و باندې موږ پر احزانو یې منفي تاثیرات واچي. نو په اولی شپو کې شوه ډېر خلک دې حالت ته تله چې خپل نجونې، خپل خوندې، خپل میرمنې وظیفو ته یا تعلیم ته یا څه ته پرېږدي. اما متاسفانه چې حالت داسې راغی چې څو ځلې موږ د دې شهیدان وو چې زموږ ښځې یا شهیدانې شي، یا مثلا جارونه یا دا شیان منفي تاثیرات یې واچول. او اوس بیا یې دا زه چې ورته ګورم خلک نسبتا یو څه مخکې څخه بیا پر شاتک کوي د دې سیالاتو څخه. نو امیدوار یو چې خدای داسې ورځ راولي چې د امنیت مشکل حل شي، ټول مشکلات به انشاءالله حل وي د خدای په توکل.
مننه کاکړ صاحب، ستاسو مخکنی خبرې تبابیر ته راسمه. تاسو د شجو د کار په اړه باندې یو څو خبرې وکړې مخکې. تاسو یادونه وکړه چې په کندهار ولایت کې ځینې پوسټونه یوازې د سیمبولیک توګه باندې شجو ته ورکول سوي دي، چې د جندر په برخه کې، یعنی د جنسیت په برخه کې دي، چې دا هم ستاسو په نظر کافي نه دي او شجو ته کاري فرصتونه دومره نه دي برابر سوي لکه څومره چې برابر سوي وای باید. نو په دې برخه کې نور څه کېدلای سي چې شځې وهڅول سي چې کارونو تراسي او د په رسمي توګه دندې پیل کړي او وظیفې واخلي، او د دولت پر کچه باندې څه کېدلای سي چې شځو ته نور هم د دوی د هڅولو په خاطر ځایونه ورکړل سي په ادارو کې؟
موږ غواړو چې زموږ د کندهار شځې اکثریت ځوینم د شوز چار ریاست مراجعه کوي، څوک چې وغواړي چې کار وکړي مراجعه کوي یا د کار غوښتنه کوي او دایم هغه دی. زما په نظر زموږ د شوزو چارو وزارت باید په دې کې هڅه وکړي، د وکیلان هم داسې زه په خپله یم، داسې د دا وکیلان څخه یم چې د شوزو دپاره، د شوزو د تشویق دپاره، د شوزو د پرمختګ دپاره کلیدی پوستونه. تاسو فکر وکړئ چې په کندهار کې دا اوس یو د ښځو چارو ریاست باندې ښځه ده، نور په مجموع کې دا ټولو ریاستو کې حتی یو معاونه د یو ریاست هم ښځه نشته. په د صاحب جمهور په حکم فرمان باندې ول د والي صاحب دوه ام معاونیت باید یوه ښځه وي چې دا زموږ دپاره ډېر یو ښه زیری او موږ ډېر ورته علاقمند وو. مګر زه څو څو وایم د ارګانای محل سره په تماس کې او غوښتنه مې ځینې وکړه چې دا خو د کندهار حق دی، کاندیدان هم ورته لرو، علاقمندان هم ورته لرو، او یو ښه زیری دی د کندهار یا په مجموع کې د ټول افغانستان د ولایاتو د ښځو دپاره. اما متاسفانه در اوسه پورې دغه کار عملي سوی نه دی. په ځینې ولایات کې عملي سوی دی، اما کندهار کې در اوسه پورې هلمند کې، اته زابل، اروزګان، په دغه حوزه کې دا موضوع نه ده عملي سوی. او موږ په کندهار کې کاندیدان لرو او زه چې منحیث د یو وکیل یم ماته مراجعه سوی ده، حتی نور ځایو کې داسې موږ یادونه کړې ده، حتی ارګانای محل کې موږ دا یادونه کړې ده چې ولې دغه خو د رئیس صاحب جمهور خپل فرمان او حکم و چې یوه معاونه باید وټاکل سي. وخت چې ښځو ته د والي د معاون یو ښه پوست دی چې هغه ښځو ته نه ورکول کېږي، پیادهتوب یا مامور یو څلرم پنځم شپږم بس ماموریت، نو دا خو نسو، دا خو معلومداره ده چې صرف د یو ریاست د یو جندر د مراد په خاطر یو کوچنی ماموریت ښځو ته ورکول کېږي. ولې په یو ولایت کې په ټول ولایت کې ودانه رئیس ته ښځه نسوه؟ ولې د والي صاحب د معاون هغه حکم فرمان چې د خپل رئیس صاحب جمهور دی ولې درسته پورې په دغه حوزه کې عملي نسوه؟ پاتسوه یا یو معلم چې هغه نه ژغه اورېدل کېږي، نه یو سیماش ورته ورکول کېږي، نه یو پشپش زر په وزر ماشو کې معلمین ته دا ښځې دغسې وټاکل سي، یا ډېر یو کوچنی ماموریت ته، یا په مؤسساتو کې ولې کړی دي پوستون ته دا حکومت توجه؟ د ښځو چارو وزارت چې یو وزارت دی د ښځو چارو نوم پر پروت دی، ولې دا دفاع نه کوي د ښځو؟ چې دا باید دغه کلیدي پوستو کې ښځې ولاړ سي، چې دا نورو تشویق سي، چې یو د کوره وځي رزق په غاره کې اخلي، قرباني ورکوي، آیا دوی دا حق نه لري چې په یو ښه پوست کې کار وکړي؟ داسې مشکلات دي ښځو ته په اول درجه سترګ نه کتل کیږي شز توانایی لري شز تک وخت ورکوز دی شاید ډیر کار وکولای شي صادق دی خپل په کار کې د هیڅ چا په مقابل کې دی ګرام نه دی اما متاسفانه چې موقع نه ورکول کیږي
بله
د ډیر په کومه ساته ورته ګوري
مننه کاکر صاحب اوس هم ورځم اوریدونکو ته یو اوریدونکو براوخه ما مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی.
السلام علیکم مننه بشیر تاسو سره ما او کاکر پور سلام محمد قاسم ورځم را ساتل پاره کوي.
وعلیکم السلام ځواک صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. زموږ میلمنه فریبا احمدی کاکر صاحب ده ک تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
ډیر زیات مننه کوم واسم کاکر پور کې سمو ځکان کې اشاره وکړه ایلمن نام دې څنګه پښان ورته چې تر په واسم په ایلمن کې شوی مصبوط دې انجینر دې مصبوط دې پندنو ته دې او په دې تارات کې ډیر کارونه دې پیدا کړی چې مخکې د کزې دې شو چې په یو راستر کې د جندر سره چې به یو څه کار کوو دې یو سره هغه راستر کې هغه پر مخ ورته کې تقریبا څلور څنګه یې ښه کار کوي یعنی ته په هغه د شګو وند په حکومت ولي کې چې راځي د منډي بشي او ما کې نظر پر کوم کې
بله ډیر مننه ځواک صاحب تاسو نظر مو واخیست و مور ډیر مننه چې زنګ مو وهلی وو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بله تاسو د رادیو ژغ کښته کوي بیا خبري وکړئ.
السلام علیکم پرې
بخښه مننه. وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لری؟
زاجی صاحب توخی د زابل ولایت تشاجیل ولسوالی سره په اړیکه کې.
توخی صاحب ډیر مننه چې زنګ مو وهلې دی. زموږ میلمنه فریبا احمدی کاکر صاحب د کده دوی څخه کومه پښتنه لري؟
مننه. له دې ځخه نه دا پښتنه ده چې د زابل ولایت کې د ښځو لپاره ستاسو سازمان یا ستاسو مشرتابه باندې کوم خدمت شوی ده که نه ده شوی؟ خو البته مکان د هر مرمنی بیا هم نسبتا نغایو خط ولایت نسبت د زابل ولایت ته خامخا پر مختلفی مخکښ شدی لري. آیا دوی د زابل له ښځو سره په ارتباط کې دي او اړیکو سره لري که نه لري؟ او په دې باخو یو پیشنهاد درته کوم د تخنیکي د ازادي رادیو زه د څلوېښتو کلو د ازادي رادیو د بي بي سي د ټولو پښتو خپرونو عامل او اوریدونکی یم. د رادیو سره ډېره علاقه لرم په فریکوئنسي او میټرو باندې هم پیژم. ستاسو د ازادي رادیو سهار پر اوه بجې موږ هیڅ کله په لنګ د څپو نه سو اورېدای. حال دا ده چې په ټول اطرافو کې خلک په د لږ سیمو کې اتین موج نه لري او منځنۍ څپه په ځینو کې کار کوي او سلمان را توت چې بیا موږ نه سو اورېدای. که دې زما شمېره چې و تخنیکي همکارانو تور کړی وای ما به د فریکوئنسي او میټرو نه څو په تفصیل سره ورته دغه کړي. موږ د ازادي رادیو ډیر منندوی یو مستقیر عاجل او چاته خبرونه خپروي خو تر اته بجو په دې موږ دغه بي خبره نه سو پر اته بجو ستاسو خبرونه بیا د اوریدلو وړ دي.
تو حساب ډیر زیات مننه استاد د پښتنې څخه هغه مم د ځان سره ثبت کړه او بل دا چې تاسو موږ ته ویل چې هلته استاد په ولایت کې ستونزه ده او ازادي رادیو د اتو بجو د سهار مخ کې تر اتو بجو نسی اوریدلای په سماتو باندې یعنی امواج سمنوي پر دې باندې به موږ دغه د ستونزې د حل په خاطر باندې خبرې وکړو او اقدامات به وکړو. ډیر مننه چې موږ ته مو حال راکړي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته. میر احمد صافیز ما همکار وایي چې اوریدونکو نسته که نور اوریدونکو وي دی به موږ ته ووایي حال به راکړي. زموږ میلمنه په مخکښ شدي کې فریبا احمدی کاکر صاحب ده. کاکر صاحب تاسو د توخی صاحب پوښتنه واوریدله. دوی یو مهمه پوښتنه دا وکړه چې د زابل او کندهار د ښځو ترمنځ کومه داسې برنامه سته چې دوی په یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي یا هم له یو بل څخه زده کړه وکړي او په وس یعنی په تماس کې پاتې شي.
ما ورور ته سلامونه احترامات وایم. موږ خپل په برخه کې چې د زابل ولایت کوم از مشهور کی وکیل ده چې هغه زړه توخی نمیشي او ډیر فعال او با عزت وکیل ده. د هغو سره موږ همیشه خپل د کاري تجربو درمیان نشتو او خپل موضوعګان سره شریکو، خپل ستونزې مشکلات خپل د ولایتو پار اساکي. اما دا چې د زابل د شوز چار ریاست باید د کندهار د شوز چار ریاست سره په تماس کې او خپل کارونه او تجربې سره وایي او خپل مشکلات سره وایي او خپل خدمات سره ګډ شریک د کده یو حوزه ده چې کابل زابل او کندهار دواړه دی وی او دی او یعنی تقریبا یو خلک دي. نو دوی باید خپل تجربې په سره شریکې کې همداسې د ارزګانه سره موږ خپل په مابنځي کې خپل منځي کې د زابل و ارزګان او کندهار دا ټول سره یو ځای یو همیشه خپل موضوعګانې شریکوو، همیشه یو د بل دفاع کوو، همیشه سره په تماس کې یو. هغه وخت چې زه وکیله نه وم او په کندهار کې مې کار کوی یو مسه کې، هغه وخت چې ما خپله په زابل کې دغه مسی د خواته سنټرونه درلودل په شاجوی کې وم او په زابل په ښار کې وم. او اوس خو نو د موضوع د وکالت د شپارس کاله کېږي چې دلته موږ صرف زما وظیفه دا ده چې د وکیل صاحبانو سره موضوعګان شریک کړو، او دا چې د ښځو چارو وزارت بیا هم وظیفه لري چې د ښځو چارو د ریاستو ترمنځ امانګي جوړه کړي.
مننه کاکر صاحب. اوس هم ګورو چې نور اوریدونکي په لاین کې ستا کنه. فکر کوم چې یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لری؟
زما نوم اغانی ده، د جلال آباد نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. تاسو محترمه مېرمنه خو ته سلامونه نیکې دی وړاندې کومه. دا د بخاری حدیث ده، لن یفلح قوما ولو امرهم احسانا. نبی علیه السلام وایي هېڅکله به هغه ټولنه هغه اجتماع کامیابۍ ته ونه رسېږي چې د هغې په راس کې ښځه وي. دا د بخاری حدیث ده. نو په دې مورد کې
امیر صاحب، بلې موږ نسو کولای چې د کوم دیني عالم څخه دغه ستاسې خبره اوس مهال په دې خپرونه کې تثبیت کړو، نو موږ نسو کولای چې یو طرفه او د ځینو خلکو چې دینی عالمان نه دي د هغوی خبرې راواخلو او داسې نشر کړو چې یعنی دا د خدای پیغمبر دا خبره کړې ده، چې دا په عین حال کې یو د خدای پر پیغمبر باندې نعوذ بالله نعوذ بالله یو تهمت کېدلای سي، چې دا موږ نسو کولای. که موږ په خپرونه کې کوم د دینی عالمان وي، موږ کولای سو چې تاسو خبرې د هغوی مخ ته کشیږدو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که د فریبا احمدی کاکر صاحب څخه کومه پوښتنه لري کولای سي.
ما خالد خبرې کوم له کابل نه. ما پوښتنه دغه ده چې دلته ولورونه جگ دي ټیک دي په دغه ولایت کې، ما دا وتلو کې مصرفونه جگ دي ټیک دي، څه رقم قصاده مقصد د افغانستان کې خو ټول کار دی قانون ده، تاسو څه ګټه رسولې ده خلکو ته د ولورو ته دی ودو ته دغه ما پوښتنه وه.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله. فریبا احمدی کاکر صاحب، تاسو د دوی پوښتنه واورېدل. ولور واقعا یو ستونزه ده چې زموږ ډیری اوریدونکي ورڅخه سر ټکوي، کله ناکله په زموږ پروګرامونو ته زنګ وهي. په دې برخه کې څه کېدلای سي چې دغه ستونزه د منځه ولاړه سي یا لږ تر لږه حل کړای سي؟
دا خو موږ داسې خاص یو دغه نه ورته لرو چې موږ باید څه خلکو ته دا هدایت وکړو. اما زموږ غوښتنه همیشه د عالمان د دین څخه، د حج او اوقاف د وزارت څخه، همدارنګه خپل د وزارت څخه، د ښځو چارو وزارت څخه او خپل د ښځو چارو د کمیسیون څخه چې دې غړي نه یم، مونږ ته دا غواړو چې همیشه دا د تبلیغ پر کم باندې خلکو ته تبلیغ وکړي چې درغو خلک دې ته واڅي چې نه یوازې دا چې ولور کم سي، همدارنګه زموږ د د خلکو د غزاف مصرفونه را کم سي حتی از مرزنی وکیل صاحبانو دا حڅه کړې ده چې په جمعي ډول ودونه وکړي درغو چې هغه کسان چې وس نه لري اومې وادوس دي او اوم بې مصرف خلاص دي نو اوس د تبلیغ په کم خپل د ټولو هغه کسان څخه چې یعنی کار کولای سي په دې کې غوښتنه کړې ده چې باید یو دغه وکړي د خلکو څخه غوښتنه وکړي د عالمان څخه د نورو څخه د عام خلکو څخه اتا امام جماعت مو موږ غوښتنه کړې ده چې باید هدایت ورکول سي د حج او اوقاف وزارت ته چې هدایت ورکول سي چې خپل په خطبو کې خپل په ویناو کې دا وایي چې د خلکو څخه خواهش وکړي چې دا ولور راکم کې او هم پر علاوه د دې چې ولور راکم کې نور غذاف مصرفونه چې د خلکو په نفع نه ده او د یوې شپې مصرف شاید د ټول ژوند او عمر بدبختي باعث وګرځي د ښځې د نارینه د هغو د آینده نصر په دې کې باید دوی همکاري وکړي چې خلکو ته ور ورسوو تر هغو چې د دې شیانو څخه خلاص او امیدواره هم یم زما خپله هم پیام دا دی خلکو ته چې اولاد هغه شی دی چې څوک یې نه خرڅي اما په داسې ولورو باندې دا د دې معنا لري چې خرڅ مو کوي د خرڅ په صورت کې تاسې مور پلار نه بلل کیږي نو بنا تاسې باید په دې کې هڅه وکړئ چې هم خدای راضي عمده بنده آینده ژوند د بهتري باعث وګرځي مننه
مننه کاکړ صاحب چې تاسو زموږ و اوریدونکو ته ځوابونه وایسته په دې خبرونه کې لمر سر غډون کوي اوریدونکو تاسو د مخکښ شې پروګرام اوري اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام موږ تاسو ژغ اورو تاسو خپل نوم وایست او که د ملمنیت حکومت پښتنه لري مهرباني وکړئ
ما نوم نصر احمد احمدی دی مل مناسم دا پښتنه ده چې دغه دا شزه چې یو راولاله دي وایي زه دغه سړی سره واده کوم یا جنۍ دي یا کوم دي د دې کورنۍ ولې دا مشکلات د پرو سره څه شي باید خو دې یو ورځ ځوان نه دي معنی یو ساعت ځوان نه دي د حیات پورې ځوان دي د دې مور او پلار ولاندې چې دا تبدل یو تور کوي چې دې نه خوښه دي او نه ژوند وسره غواړي او نه زړه وسره غواړي نو دا د پیسو په خاطر چې ولور لاس لا کسي په لاس لا چې دې ورته وایي دې ژوند د عمر پورې تباه او برباد کړي او دغه بیا حقوق بشر هم دې ناره و چې موږ حقوق بشر لرو د شوز حقوق لرو دا چې حقوق دې چې دا یو نه پښتنه ستا نه به خاصه یا چې راولي معنا یو کمانډانی دی او بل ځای ته چې باندې کېږي هغه سړی په خپل لار ځي دا ښځې په خپل لار ځي بعد هغه سړی د باد ورکول شي چې هغه ښځې غواړي هغه نر غواړي زما لپاره یو ځای شي او بل ته ورسېږي زما خوشاله مېلمنا سره صدقه وکړو
احمدی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ واه او تاسو پښتنه مول ځان سره واخیستله د کاکړ صاحب مخته بيژدو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
سلام علیکم بشیر خور تاسو سلام او تاسو ملمنی تر سلام
وعلیکم السلام مننه چې زنګ واه لې دی تاسو خپل نوم وایست مهرباني وکړي او کومه پښتنه لري
شرافت الله اتیپ خبر کوم د ننګرهار ولایت نه او پښتنه می د کاکړ خور نه دادا چې تاسو د دغو د مشکلاتو د رفقولو لپاره کمی پالیسي نه په کار چولې دي مشکلات خو تبن پر ولایت کې د خوځو په وړاندې زیات دي او دغه مشکلاتو د منځورولو لپاره تاسو کمی ستراتیژي نه او پالیسي نه یا کوم پلانونه لري هغه مملي کړي کده په دې اړه کې معلومات راکې مننه
ډیر مننه عاطف صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه تاسو پښتنه مو واخیستله کاکر صاحب تاسو زموږ د احمدی صاحب او د عاطف صاحب دواړو پښتنې واورې دي احمدی صاحب یو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه دوی ویل چې په واده کې د نجونو خوښته نه کتل کیږي چې که یو انجلۍ د خپل خوښې پرته واده سي او اړستل سي چې د یو داس چا سره واده وکړي چې د دې څخه په اړه باندې یا پښتنه نوي سوي یا دې په خپل نوي ویلي چې دغه زما خوښتي واړم واده سره وکم دا اصلا نکانه کیږي نو یعنی
ډیر فیصدی خلک د داس چا سره اوس چیت نکای نه د وسره سوی په دې برخه کې تاسو څویل غواړي او همدارس د بشری قانون لمخې دا یو جرم ګڼل کیږي چې په دې برخه کې څه کېدلای شي چې مور او پلار قانې کړای شي چې د خپل اولادو خوشته وګوري
کزه اوس د خپل ورون ته خبر وکم چې په دې کې ګیان تاسو ګرام یاست د دې د مات خوا به دستي خزه من هیڅ دی وکیل من هیڅ یو خدمتګار من هیڅ دی یو مور من هیڅ دی یو خور د دغه ورون څخه بیا هم په مجموع کې د ورون څخه ګیلا لرم که یو شزه تعلیم بکی یو شزه مکتب ته ولاړ سي او یو شزه خپل د حق او حقوقو ته با خبر سي نو هغه کولای شي چې د قانون پر رڼا کې خپل هغه کورنۍ ته قناعت ورکړي چې مور یا پلار زما په قرآن شریف کې په شریعت په لحاظ د قانون په لحاظ دغه حق دی چې دغه سړی زما نه خوښیږي او زما نکاح نه ورسره جوړیږي حتماً به هغه مور پلار یا ورور یا کورنۍ دومره رحمیږي او د دې د پاک له خپل قضاوت درست کی اما متاسفانه چې نن موږ شته جنې د ډیرا فیصدی خپل د حقوق څخه نه خبره دي فکر کوي چې مور پلار د حق لري چې خپل اولاد موږ ورکو هر چاته چې موږ کړ او د سرسی یا مثلا هغه شناخت د ارگانو سره نه لري موږ په هر ولایت کې د شوز چار ریاست لري موږ په هر ولایت کې قضا او سارندوالي لري موږ په هر ولایت کې د هر امکانات لري که یو څوک خپل د حقوق څخه پوسی نو هغه په دې باندې هم پوهیږي چې دغه خپل غوښتنه د چا څخه باید وکم چې زما غور وکړي او زما پوښتنه وکړي حتماً هغه به کې تعلیم کړی هغه ځای ته ورځي چې د دې غور کې وخت چې پنځه موضوعګانې داسې په یو ولایت په یو ولسوالۍ په یو قریه کې داسې وسوه حد وڅېړل شوه او چا خپل د حق دفاع وکړه بله ورځ نور مور پلار په دې باندې پوهیږي هم هغه اولاد په دې باندې پوهیږي بیا هم دې ته راغله لکه زموږ ستاسې اوله موضوع چې وه چې د تعلیم سطح ډېره کښته ده هغه د دې په خاطر چې یا امنیت نشته یا کلچر عنعنات حاکم دي دا دوه شی د دې باعث سوی دی چې زموږ ستاسې د ښځو تعلیم سطح کښته ده هغه نه پوهیږي په دې باندې چې دغه زما حق دی د دې حق دفاع باید څه وکړم که هغه پوه شي چې دغه زما حق دی هغه تعلیم کړي حتما د خپل حق د دفاع پوهیږي او هغه به حتما هغه ځایو ته ورځي چې دغه پوښتنه وکړي نو بنان بیا موږ تاسو ته له هغه مشکل ته چې زموږ نارینه وو دغه موقع زموږ د خوندو د لونو د شوز څخه اخیستی ده چې دوی باید تعلیم وکړي ځکه ټول په دې ستونزه باندې اخته دي
بلې کاکر صاحب زموږ یو بل اوریدونکي عاطف صاحب تاسو څخه یو پوښتنه وکړه چې دا ډول و دوی ویل چې مشخص کوم پروګرامونه تاسو عملي کړی دي د شوزو د حقونو په برخه کې چې تاسو یې په خپل نتیجه لیدلې ده
مش خو تاسو په مجموع کې ټول خلک پیژي چې پارلمان مقننه قوه ده مش کوشش کوو چې یو داسې یو تاسو کپیادی ډیر کوششونه وکړه حتی د نن په پارلمان کې زموږ د پاره ډیر غټ ستونزې جوړې شوې موږ مخالفتونه وسوه خو بیا هم موږ دا کوشش وکړو چې د ښځو په قانون کې موږ خپل انخایي کوششونه وکړو چې ښځو ته هغه قانون وي چې د دوی ستونزې په کې حل وي چې ومومو کړه یعنی ډېر کلونه دا قانون په پارلمان کې پاتې شوه په دا خاطر موږ خپل مشکلات ولیده ښځې خصوصا چې موږ د ښځو لپاره یو داسې قانون یې چې هغه اکثریت مشکلات په نظر کې ونیول شي نو دا چې موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې هغه زموږ اوله وظیفه ده چې د ښځو لپاره یو ښه قانون جوړ کړو چې د دې مشکلات پکې کې حل وي. دا مو اوله وظیفه ده چې موږ وکړو ټول افغانستان ټول خلک جامع جاني په دې باندې پوس و چې موږ خپل نهایی کوششونه وکړو چې هغه وخت کې موږ د شوزو د کمیسیون د ایسا پوځي کوفي و چې هغه دې د ترازو لاندې رااله د ځینی کسان د خوا څخه هم دې خپل نهایی کوشش وکړي. موږ ملګری وو. بل دا چې موږ انفرادي د خپل په ولایت کې متفکرې دي هغه انفرادي کارونه دي چې د شوزو اګایا ما خپل د حقونو په اړه د ځینی ارفاوي کارو په اړه د شوزو چار ریاستونو تقویه کړی دي. د شوزو چار په وزارت کې مو د ډېر کسانو سره لیدل دي او د شوزو د پارمو اکثریت ته ځایو کې د فاند یا مثلا د نور شان غشتنی کړی دي. دا هغه زموږ کارون دي چې خو بسنده نه ده زه خپل په دې باندې نه یم راځي. بیا هم شزه په افغانستان کې زفر کیږي. بیا هم شزه افغانستان کې په دوهمه درجه قشر په سترګو ته کتل کیږي. شزه په افغانستان کې نهایت مشکلات لري. شزه د تعلیم مشکل لري. شزه د عرفي مشکل لري. شزه د اقتصاد مشکل لري. شزه د امنیت مشکل لري. شته په افغانستان کې نهایت ستوندو سره مخ وي. دا موږ چې خپل یو شزي او د افغانستان په کلیدي پوسټو کې کار کوي هغه رقم لکه نور ځایو ته چې موږ تللي او شزي مو لیدلې دي او یو وکیله مو لیدلې ده چې د نور ممالکو یو شته وکیل څوند امکانات لري څوند کار کولای شي څوند موقع ته کار ته مساعده ده. هغه سینه ده مشته اومنه ده مساعده او موږ هم دوند کار خپل ماکیین ته نه کیږي. خپل حساب په مجموع کې د ټول ملګرو چې هغه مورونه عمره سره یې مشران عمره سره خپل حساب کوو. اما زه په خپل ته وجود کې چې شو زما ته په درې دورو کې رای را کړې ده م شو زما سره د دې کار کړی دی. بیا هم هغه چې زما سره غواړي اوس کار مې نه دی کړی په هڅه به کوی چې
مننه کاکر سپ تاسې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون یادونه وکړه. په دغه قانون کې کوم هغه ټکي مهم ګڼي یا کوم تغیرات په قانون کې مهم ګڼي چې ستاسو په فکر باندې د شوزو د پاره ډیر د پام وړ دي او د دوی په ژوند کې تغیر راوستلای شي چې دوی د کوم ستونزې سره مخامخ سي د تاوتریخوالي سره مخامخ سي په خپل ژوند کې؟
اول دا تاوتریخوالی جرم دی. دوهم دا چې موږ د شوزو د خشونت لحظان د کمیسیون اداره ورته جوړه کړې ده. دا خو اول کې نه وکستاس په یادي دا خو وروسته جوړه سوه په دا خاطر چې شوزو ته یعنی که ښځه شکایت وکړي واورېدل شي. د شوزو کمیسیون د شوزو مثلا چارو وزارت د شوزو ریاستونه د شوزو د لپاره حق په هر ارګان کې د شوزو په بدو کې ورکول کې دا شان ټول جدا چې قانون څونده پیاده سوی دی. دا جدا خبره ده. موږ د شوزو لپاره بهترین قانون بهترین لاره اواره کړې ده. دا چې زموږ شوزو لکه در مخه چې تاسو ته وویل زموږ شوزو قانون ته لاسرسی نه لري. زموږ شوزو د قانون څخه آگاهی نه لري. زموږ شوزو په دون د لیري ځایو کې پراته دي چې حتی د اوغو نارینه هم د قانون څخه آگاهی نه لري. د موږ خپل په قانون کې د شوزو د پاره هر لاره هغه څه چې د شوزو د پاره بهتريني موږ ته جوړه کړې ده. هیڅوک حق نه لري شوزو په زور ورکړي. هیڅوک حق نه لري شوزو په بده کې ورکړي. هیڅوک حق نه لري چې شوزو در خپل سن قانوني سن پراکشته واده کې. اما دا چې در اوسه پورې قانون پلیسوی نه ده او خلک د قانون څخه بې خبره دي او خلکو ته آگاهی نه د ورکول سوی شوز ته آگاهی نه د ورکول سوی چې تاسو د قانون په چوکاټ کې دغه حقونه لري شوز ته آگاهی نه ورکول سوی چې تاسو باید دغه څه وغواړي دا چې هغه زموږ وظیفه نه ده موږ وظیفه نه ده او یو موږ خپله هم نسو کولی چې ټول هغه قوي او قصبو ته موږ د ښځو ته د آګاهي ورکړو دا بیا خپل ځان ته اداره لري چې هغه د ښځو چارو وزارت دی چې هغه باید د ښځو چارو د ریاستو په لاس پر لاس باندې هغه ځایو ته دا چې امنیت خراب دی بیا هم هغه وایي چې موږ ته دا موقع نه ده مسایده چې موږ واسوري خلکو ته آګاهي ورکړو دا جدا ستونزې دي موږ خپله نهایت مبارزه کړې ده په پارلمان کې او نهایت موږ کوشش کړی دی چې د ښځو غږ پورته کړو او د ښځو په قانون کې د ستونزې هوار کړو.
مننه کاکر صاحب. اوریدونکو تاسو د فریبا احمدی کاکر صاحب خبري اوري چې په مخکښ شدي پروګرام کې زموږ ملمنه ده. دوی ویل چې افغانستان ډیر ښه قانون لري چې د شوزو په اوجره مستسوي دي خو د عملی کېدو په برخه کې د دوی په نظر ستونزې سته. اوس به هم ورسم ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مننه زه غلالی فولادم د ویلمن څخه.
فولاد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه احمدی کاکر صاحب د کتاس له دوی څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
د دوی څخه مې لومړی پوښتنه دا ده چې دوی کله زده کړې کولې په دغه بخش کې د دوی سره چا همکاري کول او د کم غبرګون او د کم مشکل سره د خپلې کورنۍ لخوا څه مفتوا بیا هم د ټولنې د نورو وګړو سره د کم خوا څخه د دې څه مشکل جوړ شو یا هم جوړېدی په دې کلکه معلومات راکړي او دا درته وایي چې د ټولنې لپاره کوم خدمات وړاندې کړي دي دغه خوندو لپاره دې کوم خدمات وړاندې کړي او کوم لارې کاري دغه لپاره پر کړي تر څو هغه خپل حق ته ورسیږي او خپل حق ترلاسه کړي ټولنې کې.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو د پښتنې دوهمه برخه په دې پروګرام کې کاکر صاحب مخکې جواب کړی ده. د پښتنې لومړۍ برخه به د دوی مخې ته ایږدو. اوس هم یو بل اوریدونکی راخلم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بل زموږ سلامونه نیکې هیله سلامات تاسو ته تاسو ټول مېلمنو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. احنا افغان مدا ننګرهار ولایت نه.
افغان صاحب مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. که تاسو زموږ له مېلمنې څخه پوښتنه لرئ کولای شئ.
پوښتنه کوم دا ده چې زموږ په افغانستان کې د خپلو تعلیم کچه ډیره کمه ده او بل زراعه تعلیم زراعه تعلیم افتاش کې نه دی. هغه په خاریو کې ځي چې په طرفو کې ډېرې کمې دي. زنانه معلمان موږ نه لرو. د دې لپاره کوم دوی یو څه هم کړی دی او که نه دی کړی. اکثر موږ زنانه تکلیف پیدا شي خاریو ته و زموږ په طرفو کې زنانه ډاکترانې نشته دی. د پای چې دغه طرفو ته ډاکترانې راولې بولې شي د کلینکونو ته نو د دې لپاره دوی
معلومات ورکړي.
د بلو ما خپل نه هم سنت د کندهار په ولایت کې تاغه وخت کې ویل چې ما به خوادم نو کړی تقریبا 20 کال په اخوا بیا زو د 10 ول پر هغه نه هم سنت باندې پات سول ما چې سول پاکستان چې پاکستان کې نه خپل ول سم سنت خلاص کړ او بیا پر هغه حالت باندې ز پاتوم تر هغه وخت پورې چې حتی زه وکالت ترالم چې تقریبا د دې څخه یو 14 کاله پراخوا پس هغه ما په وکالت په موقع کې بیا ما حقوق پوهنځی ولوستل په کابل کې. دا ټول ستونزې وې چې ما ته فکر ورته وکړ چې هغه وخت چې باید ما درس ویلی وای او زما هغه ځواني وه او زما غوښتنه وه ومې نه سوی. دا خپله یو نوه ستونزه ده. ځکه په کندهار کې جنگ و، په کندهار کې روزمره مشکلات و. ما په نهم صنف باندې خپل یعنی هغه درس تحصیل پری شوی چې بیا ما جست پاکستان کې دا موقع ماته مساعده سوه، او هغه چې مهاجرت مو کړی وي پس له ډېر کلو چې له ایران ته ولاړو، د پاکستان څخه بېرته د پاکستان د ایران څخه پاکستان ته راغلو، بیا ما د لسم و یولسم دولسم صنف په پاکستان کې وویله. خو بیا هم ما یو داسې ملګری درلودي چې هغه زما خاوند و، چې همیشه یې زه حمایت کړلم، او زه دې ځای ته راورسېدلم. دلیم په کابل کې یعنی زما بهترین استاد زما خاوند و چې زما سره کوشش وکړي همیشه، او ماتې موقع مساعده کړه. بیا وخت چې وکیله سولم، حتی د اولي دورې په اواخرو کې ما فاکولته شروع کړه، او خپل د کور نږدې طلوع افتاب کې ما خپل درس شروع کړي، او د سهار وخته د خوازه تللم، تر هغه وخته چې پارلمان ته تللم ما خپل فاکولته وري وویله، او باید ډېر درس مې ویلی وای. اوس کوشش کوم چې زما اولادونه دومره درس ووایي، دومره درس ووایي چې تر هغه وخته پورې چې د دې زړه غواړي درغانداز دې پورې دې خپل درسو ته ادامه ورکړي. ما پورې یو د لیسانس باندې بس کړه، مګر زه غواړم چې زما اولادونه حتی دکترا هم واخلي، او د ټول د افغانستان د خلکو د منډو څخه خصوصا خواهش کوم، د پلرو څخه خواهش کوم چې خپل پر اولادو باندې درس وایي، چې آینده یې یو ځلا روښانه هر رقم شنی. زموږ ستاسې د رسول الله مبارک هغه غوښتنه ده چې علم باید پرې نشتو، نو زموږ ستاسې امامانو زموږ ستاسې ټولو علم کړی دی، نو موږ هم باید کوشش وکړو چې خپل اولادو ته علم ور زده کړو.
ډیره زیاته مننه کاکر صاحب تاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملموش سر ګډون وکړه، او همداراز موږ اوریدونکو ته د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوریدونکو د فریبا احمدی کاکر صاحب څخه په مننه چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. مخکښ شذې پروګرام پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کپو ہے دم چھ پر جڑا دل کچھ نہ ہو